قطرمنو دوستانو درته هر کله وی وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته ویلي چې پر بین الافغاني خبرو نتیجه بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته ورسیږي. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان حکومت وایي سږ کال نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د کډوالېدو 40 کاله پوره شول. او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقزي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتني ریپورټ جزئیات خپاره شول. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو بیا هم هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل لا خبرونه کوو. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 300 زره افغانان له بهر خپلو هیوادونو ته ستانه شوي. د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو یا سام غونډه په راتلونکو اونۍ کې په ترکیه کې جوړیږي. او د بې پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو له لوري د سعودي خبریال جمال خاشقزي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 300 زره افغانان له بهر خپل هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500 پاسپورت.
دوایی پا ایران که 9,500 افغانان کارت لری، 4,500 نور پاسپورت لری او شاوخوا 10,000 هم اسناد نلری. پا پاکستان که بیایی و شاریه 4,000,000 افغانان کارت لری او نجدی 10,000 نور هم راجستر شوی. خغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 4,000,000 نور افغانان موقتی اسناد لری او ګن نور لا په دې هیواد کې په بی اسناد ژوند کوي. دا ملګرو ملتونو دا ریپورت لمخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. په افغانستان کې پروسه کال د جګړو او وچکالۍ له امله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه هم د خپلو کورونو پرېښودو او نورو سیمو ته کډه کېدو ته اړ شوي دي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان اورتغرل پرون وویل چې دا غونډه به د سې شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییزې همکارۍ ترڅنګ د داسې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو پر لارو چارو هم بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. له ترکیه څخه کابل ته ستنیدونکو بایسکل سپرو تود هرکلی شوی. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هیراته د لاجوردو له لارې ترکیه ته تللی وه پرون خپل هیواد ته ستانه شوه. دې بایسکل سپرو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان لارې څه باندې 4,000 کیلومتره لاره په بایسکلونو ووهله او د جون په 12 استنبول ته ورسېدل. د افغانستان اروپا ته د لاجوردو لاره تر ټولو لنډه لاره ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې د سیمه ییزې همکارۍ د ومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. د بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې ښایي خاشقجي په مرګ کې ښایي سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم لاس ولري. د بی پولي خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورټنی رادچ پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل
I don't know that there's anything terribly new in it, but it re-emphasizes the fact that
دوی زنه په یګم چې په دې کې ډیر اڅنوي وی کنه، خو دا پر دې حقیقت ټینګار کوي چې سعودي عربستان په لویه کچا د جمال خاشقزي د قتل مسول دی. هغه کسان چې مسول دي هغه سره باید حساب وشي. دوه متحده ایالاتونه او ملګري ملتونه د تارتیا لري چې څه پیښ شوی دي په لوړه کچه د هغه جنایي تحقیقات ترسره کړي. ملګرو ملتونو د خاشقزي په اړه خپل شپږ میاشتنی تحقیقاتي ریپورت د چهارشنبې په ورځ خپور کړ. خاشقزي د اکتوبر په 2 د ترکیې په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ننوت او ترې تم شو. وروسته یې د مرګ ریپورټونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماینه او د مکناتیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په فجیره بندر کې نندارې ته کېښودې. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې دا ټوټې امریکایانو د تیلو له هغه بیړیو ترلاسه کړي چې تېره اونۍ د عمان په خلیج کې پر هغوی برید وشو. رویټرز اژانس ته یو امریکایي پوځي شانکیډو په وینا څرګندوي چې د دې ماین پیژندنه اسانه ده او هغه ماینونو په څیر دي چې د ده په وینا د ایران په پوځي رسمي ګذشتونو کې ښکاره نندارې ته ایښودل کېږي. متحده عربي اماراتو هم تهران تورن کړی چې دا بریدونه یې کړي دي، خو تهران دا خبر رد کړی او په سیمه کې د تیلو پر بیړیو او نفتي تاسیساتو د هر ډول حملو کې لاس لرل په کلکه رد کړی دي. ټاکل شوی ده چې د چین ولسمشر په یو غیر معمولي سفر شمالي کوریا ته ولاړ شي او هلته د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره وګوري. شي جین پینګ دغه دوه ورځنی سفر نن د جون په شلمه نیټه پیلوي. دا له څوارلس کلونو وروسته لومړنی ځل دی چې د چین یو ولسمشر شمالي کوریا ته سفر باندې ځي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنګلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورونو په دې نړیواله سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبي افریقا ته په 3 ویکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سر ته وخوت او نیمه پای لوبې ته جنوبي افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا له منځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلز کې روانې دي او د جولای په 14 یې پای لوبه ده. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې هم وویل، تاسو کولی شئ زموږ ټولې خبرونې په مستقیمه توګه زموږ د ویبپاڼې لارې هم چې ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده په مستقیمه توګه واورئ. همدارنګه دا خبرونه نور ریپورټونه زموږ ګونیز پروګرامونه هم زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په دامي چی یا محمود فغلی یا محمود پر څرګندونو به بشپړ ریپورت درته وړاندې کوو. دا به واورئ چې نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګنور هیوادونو ته د افغان کډوال کېدو د افغانانو د کډوالېدو 40 کاله پوره شول. په یو بل ریپورت کې بواوري چې په بلخ کې یو شمېر لدی پرتو او ناامنه ولسوالیو کې خلک روغتیایي خدماتو څخه بی برخې دي. کوښتو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورتونه هم لرو. د سیمې په ریپورتونو کې اوري چې د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقچی د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتنی ریپورت جزئیات خپاره شوي دي. دا بشری حقوقو او اساسي حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هم دارنګ شون په شیبو کې هم په دې یو ساعت کې خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. ته د امیچ یمامتو تیر شپه امنیت شورا ته وویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات به د احمد شیبر په ریپورټ کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه. تدامي چې یماموتو وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی په نړیواله کچه په پراخه سطح روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړې توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترس کې په روسیې کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې په کې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. وی ویل
سم پروفینانت افغان اکټرز اوریدی هاد دی اپورتونټی to exchange views with Taliban representatives.
یوشمیر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می پورستیو کې د طالبانو له اساسو سره نظر تبادله کړي. دا ټول هڅې باید د یو هدف په لور روان شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسی شي. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلي دي او ښاغلي خلیلزاد د سېشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د ووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو، یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یاماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق ته پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او وی ویل
women from all over the country stressed the importance of the
شزی د هیواد لټول سیمو زموږ د اساسي قانون پر ساتنه ټینګار کوي. دوی د غواړي چې د شوزو حقوق، نور بشري حقوق او دیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معاملې نشي او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی اماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتونو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون شلما په نړۍ کې د کډوالو ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګنور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ دود څلوېښت کاله پوره شول. ملګري ملتونه وایي تیر میلادي کال د ټولې نړۍ په سطحه نږدې یو اویا میلیونه وګړي بې ځایه شوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله تیر میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسدآباد ته بې ځایه شوی دی. د ازادي راډیو ته ویل د دغوندې ګڼ کسان له خپلو سیمو له بیرې بې ځایه سوي دي.
زمونږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو مونږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
په دغو بې ځایه سوو کې داسې کورنۍ همسته چې سرپرستی یې د ښځو پر غاړه ده.
ماشومان را غاړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته دی، نو وړی چې چار سړی کومک نه دی کړی.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې یو اویا میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځایه سوي چې دا په تیرو اویو کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي د 2018 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځایه سوي چې شمېر یې 6 میلیونه او 2 لک ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال پکې 2 میلیونه او 2 لک کسان بې ځایه سوي دي. د داخلي بې ځایه سو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي سږ کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره شول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. څلوېښتم کال دی چې د افغانانو کډوالۍ پیل سوې ده. په دې مناسبت دي کانفرنسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمی یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځایه سو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د یو ان ایچ سی آر په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې لیو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالر ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالي مرستندویانو سره دې هم خبرې او مجلسونه وسي چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونه او 2 لک ته رسیدی چې ډیری یې په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندې کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې ته د بې ځایه کېدو سبب سي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې له هغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجرت او بې ځایه کېدو ته پکې اړ شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زید راوړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې تیر کال د جګړې، تشدد او غیر قانوني توقیفونو او محاکمو له امله د بې ځایه شوو او بې کوره شوو خلکو شمیر 1.5 میلیونه ته لوړ شو. د دې ادارې په حواله په 2013 میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 2 میلیونه ډیر وګړي بې ځایه شوي دي. د جګړې او تشدد له امله د بې کوره شوو انسانانو دا شمیر په وروستیو 10 کلونو کې ساری نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یون ایچ سی آر هر کال په نړۍ کې د مهاجرتونو بې ځایه کېدو او کډوالۍ په اړه د ګلوبل ټرینز په نوم یو رپورټ خپروي. په رپورټ کې په ځینو مواردو کې هغه وګړي هم ګڼل سوي چې حتی 4 لسیزې له خپلو کورنیو او کورونو لرې پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټول نړۍ کې زیات خلک په سوریه کې د جګړې او تشدد له امله بې ځایه شوي چې شمېر یې 6.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. دوهم هیواد چې ډیر خلک ورڅخه بې ځایه سوي دي یا دننه په خپل هیواد کې بې کوره سوي دي افغانستان دی. په افغانستان کې د دې کسانو شمیر 2.5 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. د جون 6 د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فلیپو ګراندی ویلي چې غواړي د امریکا ولسمشر او د نورو هغو هیوادونو رهبران چې هلته کډوال او مهاجرین اوسیږي په دې وپوهیږي چې په خپلو هیوادونو کې له بیکاری او امنیت سره د کډوالو او مهاجرینو تړل هغوی ته ضرر رسولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په خپل رپورټ کې د هغو کسانو شمیرې هم اچولې چې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر دریابونو او سمندرونو اوښتي دي، په بیدیاګانو کې مزل کړی او سختي تیره کړې ده. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې ډېر انسانان د دې لپاره چې د حکومتونو تعقیب او محاکمې، د جنسي زور زیاتي، د قتل له خطره، د کورنۍ تشدد څخه او د غیر قانوني ملیشو له تهدیده ځان وساتي بې ځایه سوي او کډوالۍ ته اړ سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې له ټولو مسلو سره هم د امریکا متحد ایالات په نړۍ کې له کډوالو او مهاجرینو سره زیاته مرسته کوي او ملاتړ کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
یو شمیر انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځنډ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې راغلی، په سلو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو د لړۍ پیلېدل ناممکنه وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کړنو او ظرفیتونو له انتقاد سره سره وایي که دې کمیسیون خپل پروګرام له مهالویر سره سم پرمخ وړی وای د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به وسپیل شوې وي. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د بهیر ترسره کېدو په اړه اوس هم یو لړ شکونه موجود دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د پروګرام د کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد نظر او دغه بهیر ته د بشپړې ارادې نشتوالی لامل شوی چې عملیاتي پروګرام په خپل وخت عملي نشي او دغه ځنډ به د میزان د شپږمې پر انتخاباتو هم اغیز وکړي. دوبل په خوشنۍ سره چې تمه و په راتلونکو انتخاباتو کې به د پرمختګونو شاهدان وو، خو داسې وضعیت چې له تقلب، فساد او جنجالونو لرې وي نه تر سترګو کېږي او داسې نه ښکاري چې موږ به هدف ته رسېدلي یو. که دغه وضعیت دوام وکړي او په بې پروایۍ سره عمل وکړو، نو د میزان د شپږمې د انتخاباتو انتظار باید ونه باسو. د ښاغلي رشید په خبره دغه کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارولو په اړه هم چې ډېر وخت نیسي خپل دریز نه دی څرګند کړی. دی وایي د تقویتي نوملیکنې بهیر روان دی، خو د 9 میلیونو رای ورکوونکو د نوملیکلو فهرست چې قانوني ستونزې لري لا هم تصفیه شوی نه دی. د انتخاباتو دغه څارونکی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه مشخصه کړې نه ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ به څومره مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي، او دغه شان د کادري تشکیلاتو او د سلګونو زرو موقتو کارکوونکو موضوع هم جوته شوې نه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه اوس هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې ولایتونو ته لوژستیکي مواد په سمه توګه ولیږدوي. سربیره پر دې د بودیجې نه څرګندوالی بله ستونزه ده چې د انتخاباتو څارونکي پرې انتقاد کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده او تر اوسه 6000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
موږ په تخنیکی لحاظ هغه سکیجول چې موږ د کمیسیون لخوا موږ ته تصویب شوی ده کاملا هغې ته موږ آمادګي لرو. شپږم د میزان ته ملي او نړیوال تدارکات په ټولو برخو کې، په هغو برخو کې چې نیاز ده، هغې ټول هغه تخنیکي پروسې تکمیل شوي دي او موږ د ټایملاین مطابق ستپ بای ستپ مختزو او نورمال شکل باندې پر مخ روان ده. موږ د هغې کمپنۍ سره چې تیر ځل د ټاکنو دپاره بایومیټریک خریداري شوي وو په بحث کې ترڅو پورې وکولی شو هغه نوی اپلیکیشن په دې باندې کار کړی ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدو بهیر له مهالویش سره سم پر مخ ځي او په کې به د بایومیتریک او د ټکنالوژۍ له نوي سیستم نه هم کار واخیستل شي، خو ده د دغو تجهیزاتو نومونه یاد نه کړل. دغه کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې 15 پړاوونه په پام کې نیول شوي، 2 پړاوونه یې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه او د حساسو موادو لیږدول دي د بشپړېدو په حال کې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس پر شو د تا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي فرشته جلل زی ورته کتنه کوي.
یورو ایشیا ریویو په افغانستان او منځنی اسیا کې د پاکستان پر ستراتیژیکو اهداف او پالیسیو تبصره کړې ده. خبرونه لیکي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل او ثبات د پاکستان لومړی هدف نه دی، بلکې د هیواد په افغانستان کې د هند رول د کمولو او د افغانستان لارې منځنی اسیا ته د رسېدو لپاره هڅو ته اولویت ورکړی دی. یورو ایشیا ریویو لیکلي چې په اوږدمهال کې د پاکستان هدف دا دی چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ایدیولوژیک نفوذ ولري او له افغانستانه د هند لاس لنډ کړي. دا خبرونه په لیکنه د افغانستان ولسمشر له 2015 میلادي کال راهیسې مکررن خبرداري ورکړي چې که پاکستان د افغانستان سوداګرو ته دا واګه لار خلاصه پرینږدي چې خپل مالونه هند ته ولېږدوي، دوی به هم پاکستان ته خپلې ترانزیتي لارې وتړي او په هغه صورت کې به پاکستان نسي کولای چې خپل مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. خبرونه هم دراست دی و سیاسي څیړونکو ادریس تانکزي خبري خبرې کړي چې ویلي دي چې پاکستان د اشرف غني د کار له څرنګوالي اندېښنه لري، ځکه اشرف غني اکثر په اقتصادي پروژو کار کوي او په دې ډول پر پاکستان د افغانستان اتکا کموي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په اړه مقاله خپره کړې ده. دې سازمان ویلي چې موثق تورونه پر کرام الدین کریم لګېدلي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم یو شمېر غړي یې له جنسي اړخه ځورولي دي. په مقاله کې وړاندې لیکل شوي چې پر کرام الدین کریم چې کومو کسانو تور پورې کړی له هغوی سره عدالت نه دی شوی او له هغوی سره د انصاف کېدو پروسه ډېره سست روانه ده. د افغانستان حکومت د ثور پاتوشتمه نیټه د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ. خو هغه لا هم نه دی نیول شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې کرام الدین کریم له خپل صلاحیت ناوړه کار اخیستی او د دې نړیوالې ادارې اخلاقي اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې امله کرام الدین کریم په کور او نړۍ کې د فوټبال په تړاو له ټولو فعالیتونو منع شوی او $1,000,000 جریمه هم ورباندې لګېدلې ده.
د سعودي عربستان د وژل شوی خبریال جمال خاشقزی د ملنی پاړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتنی ریپورت شو زیات خبره شول. په دې ریپورت کې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان تورن شوی چې په قتل کې لاس لري. جمال خاشقزی تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت خو بیرته شوندی راغونوت. احمد شیبر پرې ریپورت لري.
سعودي عربستان د ملګرو ملتو دا راپور له حقیقت لري وباله چې د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی په قتل کې لاس لري. العربیه تلویزیون د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر په وینا څرګندوي چې د ملګرو ملتو خپور شوی راپور له تناقضاتو ډک دی او کومه ادعا چې پکې شوې ده هغه واقعیت نه لري. د ملګرو ملتو په راپور کې چې د چهارشنبه پر ورځ خپور کړ راغلي چې نقش نشانی د دې څرګندونه کوي چې محمد بن سلمان او د عربستان ګڼ چارواکي د جمال خاشقجی په وژلو کې لاس لري. خاشقجی چې د عربستان د ولیعت له منتقدینو څخه و تیر کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان په قونسلګری کې دننه ترای تم شو او بیا یې د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملګرو ملتو په راپور کې چې سل مخه دی د دې سازمان چیرونکو داسې شواهد راغونډ کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې محمد بن سلمان او هغه ته نږدې کسان په دې پیشه کې لاس لري. دا راپور د شپږ میاشتو څیړنو نتیجه ده چې ملګرو ملتو د دې خبریال د مړینې پر پیشه چمتو کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې خاشقجی پرته له محکمې قصدن وژل شوی او د نړیوالو بشري قوانینو له مخې سعودي عربستان د دې پیشې مسؤل دی. په راپور کې یو شمېر هغه ژغونه چې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ دننه ثبت شوي دي څېړل شوي دي خو دا ژغونه په اسانۍ نه اورېدل کېږي. د ترکیې د استخباراتو چارواکو په وینا شي جمال خاشقجی لومړی په پیچکاري بېهوشه شوی وي بیا یې په پلاستیکي کڅوړه سا بنده شوی وي. د ملګرو ملتو ځانګړې څېړونکې اګنس کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د سعودي عربستان د ولیعهد پر ضد او د هغه د شخصي شتمنیو پر ضد لاس په کار شي او تر هغو چې محمد بن سلمان خپله بېګناهي نوي ثابته کړي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې په باور د ملګرو ملتو دا راپور به پر سعودي عربستان او د دغه هیواد پر ولیعهد محمد بن سلمان فشارونه زیات کړي. سعودي عربستان په خو هم ورته تورونه به بنسټه بللی وو چې ولیعهد محمد بن سلمان دی په دې پیشه کې لاس ولري. ریاض وای خاشقجی د بد چلند پر مهال ساور کړي او محمد بن سلمان هیڅ له دې پیشه خبر نه وو.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم راځي اسمت ساروان ته وښو د مولا داسي مصنوعي ذہانت د جوړیدو له هڅو خبرې چی د غږ له ثبت وروسته د چیرې تشخیص کولای شي.
چیرونکو د مصنوعي ذہانت یا ارتفیشل انټیلیجنس داسي سیستم جوړ کړی چی د خلکو د ژغ یا ثبت شوی ژغ په اویدو د هغوی د چیرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسیټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څیړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذہانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اوریدو د هغه کس چیره ترسیموي. څیړونکي وایي د دې څیړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا چیره تر څه حده پیژندل کېدای شي. په دې کې شک نشته چې د هرې چیرې ځانګړی ژغ نه وي او څیرونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا چیره سل په سلو کې نشي پیژندلی بلکې غواړي چې د فرد د چیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څیړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت تاریخ نه لري. د څیړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
او سم تاسو څو پیغامونه راخلو. محمد قاسم سواک د هلمند ولایت څخه وای ولسی جرګی کې چې کوم کسان د خپل شخصي جیبونو د ډکول لپاره ناستی او کار نه کوي نو د د پوینا ولسی جرګه باید اړنګ شي. د څرګر پونوم له زابل نه یو اوریدونکو لیکلي د سولې خبرې زکه وګدي او بې نتیجې روان دي چې طالبان په خپلو چارو کې نه خپلواک او د پاکستان د عوامرو تابع دي. کریم شیدا د غزنی د مقر نوی حکومت باید په هیواد کې د خلکو ته معیاري روغتیایي خدمات برابر کړي څو پاکستان ته د تلونکو افغانانو کچه چې ډیره برخه یې ناروغان جوړوي راکم شي او لږ تر لږه د ویزو بیروبار راکم کړي. زلان د غزنی نوی پاکستان د انګلستان احتراشه به هواد او طالبان بیا پاکستان را منست کړی دی. د دې اکوی چې د دې چارې لپاره باید انګلستان سره خبرې وشي. دوستانو زموږه غلا ساده راډیو ناورې د تاسو اسیم سونه او پیغامونه مو چې خبره شول. هله دا چې په خپل راستولو پیغامونه او سیمسونو کې د خپل سیمې په اړه راټولې کړي د خپل سیمې د ستونزو په اړه راټولې کړي مننه کوو. وسم یو اربیا د مهمه خبرونو سرټکی نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو ورځ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا درې لکه افغانان له بهره هیواد ته ستانه شوي خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. د امریکا د وبخې د بی پولي خبريالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبريال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیه د څېړنې ستاینه کړې. د ملګرو ملتونو ریپورت وايي ګڼ شواهد موندل شي د خاشقجي په مرګ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماین او د مغناطیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په یو بندر کې نندارې ته کېښودي. او ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام او همدارنګه ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې دی ونیزو پروګرامونو ته ورشو ورسته ریپورت راخلو. د بلخ ولایت په یو شپر لري پرتو او ناامن ولسوالیو کې خلک روغتیایي خدماتونو څخه بې برخې دي. د چاربولاک چمتال دولت آباد او زرا ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او له همدې امله په ستونزو کې دي. د بلخ د عامې روغتیا چارواکي ادعا کوي چې هڅه یې ده په لرو پرتو سیمو کې په عادلانه توګه صحي خدمات وړاندې کړي. مجیب حبیب زی پرې ریپورت لري. ورپسې د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مه هېروئ.
په بلخ کې د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له حکومت څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې ورته روغتیایي مجهز کلینیکونه جوړ کړي. د بلخ د چاربولاک دولت آباد زاری او چمتال ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د یادو ولسوالیو په اکثرو سیمو کې خلک روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او هغه صحي کلینیکونه چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دي هم خلکو ته په موقع او مناسب خدمتونه نه وړاندې کوي. د ډاکترانو کموالی په کافي توګه د درمل نشتون او د سړي روښ ساته خدمتونو نه موجودیت هغه څه دي چې د بخت لرو پرتو ولسوالیو په مرکزي کلینیکونو کې خلک ورسره په ستونزو کې دي. سوریا د چاربولاک ولسوالۍ و اوسیدونکې ده. هغه یې پاړه وایي کلینیکونه ډیر کم دي. درې کلینیکونه موجود دي. له دې جملې څخه دوه یې غیر فعال دي. یو یې فعال دی چې د ولسوالۍ په مرکز کې موقعیت لري. په دغه کلینیک کې په موقع ډاکتران حضور نه لري. ناروغان د ستونزو سره مخ دي. په عین وخت کې درمل هم ډیر په ستونزه پیدا کیږي. متخصص ډاکتران خو هیڅ هم نشته. د چمتال پولیس والی کې چې ډېرې سیمې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې دي خلک د خپلو روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې حکومت په بې پامۍ تورنوي. د چمتال ولسوالۍ د البرز سیمې یو اوسیدونکی محمد کریم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د شته روغتیایي مرکزونو څخه یوازې یو کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې موقعیت لري نسبتا مناسب صحي خدمتونه وړاندې کوي. خو په نورو کلینیکونو کې یا متخصص ډاکتران نشته او یا هم په کافي توګه درمل نه پیدا کیږي. هغه زیاته کړه
چنتال د میګا ګر کلینیک نه سره
په چمتال کې ورور دلته کلینیک مجهز نشته، ادویه هم دلته نه پیدا کیږي. د ناروغانو ستونزو ته رسیدګي په موقع نه ترسره کیږي. دلته خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست مسؤولان ادعا کوي چې په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه د ولسوالیو د نفوس په پام کې نیولو سره جوړ شوي دي. د بلخ د عامې روغتیا مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی مانی چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې د صحي خدمتونو کچه ډیره ټیټه ده، هغه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د روغتیایي خدمتونو د کچه د لوړوالي تر څنګ په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو ویش هم عادلانه واوسي. ښاغلی دورانی وویل
فعلاً زموږ کار دا دی چې په دغه صحي مراکزو کې خدماتو کیفیت لوړ کړو، د خدماتو عرضه لوړه کړو، د دې کمیت لوړ کړو، دلته کمبوتات پوره کړو او د دوی هغه نظارت او تفتیش صحیح وشي. دومه مسله به دا ده چې مونږ دغه صحي مراکز په عادلانه شکل جوړ کړي دي یا نه، یا په بعضې سیمو کې ډېر دي یا په بعضې سیمو کې کم دي. دا نو بیا یو اوږدمهاله هغه ستراتیژیک فکر غواړي.
په داسې حال کې د بلخ د عامې روغتیا چارواکي وایي چې هڅه کوي تر څو په ولسوالیو کې خلکو ته د صحي خدمتونو لړۍ معیاري کړي، چې د بلخ